ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د خبرونو په برخه کې را سره فرخنده اسد او ټیکنیک په برخه کې را سره اکرام مسكين یار ملګری دي. د باچا خان په هنتون د بریټ پاړه د عدالتي پلټونو د غوښتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مو د دې خبرونې برخه ده. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه ونې د خبرونې هم ووري. اول خبرونه د فرخنده اسد نه.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنیو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو ترانګرو بریدونو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. په کراچۍ کې د پی آی ای د ملازمینو د دغه ادارې د شخصي کولو خلاف احتجاج دوام لري. د امریکا په آیووا ایالت کې تیر ورځ د ولسمشرۍ د نمائندګۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنیو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي. تیره ورځ په خبر پرس کلب کې د وژل شوو ماشومانو د کورنیو غړو پریکړه وکړه چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درو ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه وخت یو وژل شوی ماشوم پلار او د دغه ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
منګه چې سر یاره وا د 16 دسمبر د پاس او چې کوم چیز د پاره منګه هم دغه احتجاج او چغې وهالي هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو. منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د ثانی هیو یا جوډیشل انکوایري وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایري وشي.
د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه لا د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ویلي کچې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستې ده او تر اوسه د 200 ډیرو سکولونو د مشرانو پر ضد د حکومت لخوا اف آی آر درج کړل شوی دی. نوموړي تکړه
زما خیر دی ټیم کې 97% سکولونه دا سیدی چې هغه دا ټول انتظامات په خپل باندې نشي کولای. دین علاوه په ټول ملک کې اوسه پورې کم اسکم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د ګورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15000 سکولونه اوسه پورې بند شوې دي په ټول پاکستان کې او زمون په دې صوبه کې اوسه پورې د زرو نجات سکولونه بند.
د خیبر پختونخوا د شخصي او سرکاري سکولونو استادانو د حکومت هغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د امنیت سیموار استادان ګرځول شوې دي. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. د هوایي شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې او د دفتر دروازې تړلې دي. دا شان ټول ملکی او نړیوال پروازونه هم نن ځنډول شوې دي. تیر ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبريالانو سره د خبرو پر وخت کمیټې مشر کیپټن سہیل بلوچ وویل
عام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگ را تگ با پا مستقل توگا بندوی او دا مرکزی دفتر مخی توا دھرنا ہم روانوی. مدنی ٹولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواست کو چی زمان پا دے احتجاج کی گڑونو کی زکا چی ٹولو تا معلوم دا چی دلت دا پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سرا کم سلوک شوی ری.
تیر ورځ په کراچۍ کې د احتجاج پر وخت امنیتي عسکرو سره په نښتو کې د پی آی ای دوه کارکوونکي هم په ډزو وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان پسنی سیمې ته په یو ورځنی دوره رسیدلی چې ورسره د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری او نور لوړپوري چارواکي ملګری دي. نواز شریف په دغه دوره کې د هوشاب د هغه سړک پرانسته کوي چې ویل کیږي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري برخه ده. هغه وایي په بلوچستان کې بعد د سړکونو یو جال خوروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او زلبیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په کامی والی ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر غنی چې پرون یې د خاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسی شي او د ولس پرمټ رامنځته شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترګری پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترګری پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې وکړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرائیه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله کانفرنس ته په خپله وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د ترګری په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ودرېږي. تیره ورځ د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیووا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. په دغه مقابله کې هیلری د 9.9% سره سانډرز نه چې 9.6% رایې لري مخکې ښکاري. په آیووا کې ډونلډ ټرمپ ته سخته ماتې ورکړل شوه. هغه په تیر وخت کې د ښځو د امریکا د کډوالۍ د قانون او دغلته د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د بیانونو له وجې په مطبوعاتو کې زیات وښودل شو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 90 پیسې او 1.46 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.53 روپۍ 10 پیسې او 1.53 روپۍ 90 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1.55 روپۍ او 1.85 روپۍ او 221 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار فرخند اسد او د موسم او د کرنسو حال درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دالي. د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو اتحادیې د باچا خان پوهنتون د برید پاړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
یو پټیشن کیږي ہائی کورٹ کے او آگا دے مقصد دا پارا بھی کہ عدالت یو جوڈیشل کمیشن آگا دے کی جوڑ کی او انکوائریو کی چے دا کم خلقو نیگلیجنس پہ وجہ دا واقعات شوی دی.
قبائلی ولسوائی پہ قبائلی سیمو کی ہم دا سکولونو امنیت سامنا دے.
او شرکی سکول دے پہ سلورو وانو طرف باندے لارتے لے دے چی سوگو لے دا ار طرف وارد دا ار طرف پرات لے شی.
د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې به ونی د خبرونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو ته زهر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه خبر شي، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورځو په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو په یوه غونډه کې فیصله شوې ده چې آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو بریدونو په لړ کې به د عدالت دروازه ټکوي او درې ورځو کې دننه به د دغه بریدونو د پلټنو لپاره په پیښور های کورټ کې د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره یو غوښتنلیک یا پټیشن جمع کوي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث په دې راپور کې.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن کیږي هائی کورټ کې درې ورځو کې دن دن او هغه دې مقصد لپاره وي چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کې جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاوي شي ځکه چې دلته خبردار غلې دي چې سٹیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سر یره و د 16 دسمبر د پس او چې کوم شیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په بچا خانی یونیورسيټي کې ښکار شو مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د بچا خانی یونیورسيټي د جوډیشل انکوائری وشي
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نیسار ترمنځ اختلافات رامنځته شو
نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي ته تللو د شهدا تعزیت لپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی میندې ناستې میندې ورته په جړه غیرتونو پختون ولا ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوائری پکار او جوډیشل انکوائری پکار او یا جوډیشل انکوائری شی وا نو د باچا خان واقع به نه کېده هغه یو حقیقت نو صحیح خبر وکا نو هغه ورو ورو خپل توپې د پیپل پارټي طرف ته کې نو خدای رسول الله پاره دا تاسو کوي تاسو غرور مونږ تبا برباد کو
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پونتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کیږي خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې ردیعمل ندی رامخیته شوی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی ز خبرونه په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمه ته د پیښور د آرمی پبلک سکول او د باچا خان پونتن د پیښور شتو په خیبر پختونخوا کې حکومت د سکولونو امنیت زیات کړي او غواړي چې تعلیمي ادارې خوندي وساتي خو بلخوا د فاټا د سرکاري سکولونو استادانو د سکولونو په امنیت اندېښنه څرګنده کړي او وایي چې حکومت دې د ټولو تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شانواز ترکزی د نور تفصیل سره
د آرمی پبلک سکول پېښور او د باچا خان پوهنتون د پېښې وروستو د صوبې په تعلیمي ادارو کې سکیورټي زیاته کړې شوې ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولې او د زیاتره سکولونو څلور اړخیزه دیوالونه هم نشته د سکیورټي په اړه دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي ملک دین د غازی بیگ محمود جنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول مثال دار کوم چې د دې دوس کلاس فور دی او هغه ان ترند دی زمیدار خلک دی کنه بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شړا کې سکول دی په فلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې سوق له ار طرف او غوړي د ار طرف راتلې شي
نو په محمود جنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه ده سکیورټي ورکړی ده د لیویس فورس میجر دل فراز خان وای
چې کوم د سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سلمن کوارډینیشن به دی کې څومره پورې ممکنه ده موږ له سکیورټي ورکړي لیویزم ورکړي خاصدار هم ورکړي ممن لیوی خاص کر دوی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر ښه دی موږ بوله څومره پورې کېدی شي موږ به هغه دغه نه مخکې مخکې ځان ورسول
هم دا شان د باجوړ ایجنسۍ د ملګري استادانو د اتحادیې یو مشر عمر خطاب وایي چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته باقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي
مور له پکار دي چې هغه لپاره خپلې هلې ځلې وکړي او زر تر دغه باونډری وان وال چکن دي دغه چت کی او د سره سره چکن دی نو د سکیورټي سمستم یو سکیورټي دغه ولا ورکی د لیوی نه نه ما خبره چې خپل ولا برکی چې دغه حکومت ته غریب نه دي
خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړان دي هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي
خو ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي تنظیم ډیر زیات خره او منګ سره لکه دا سي هیڅ سچ نشته دی او منګه سره آرمی چې کوم دا او باجوړ سکاوټس او یاداسه موږ سره نور فورسز دی الحمدلله موږ تاسو هیڅ قسمه صدا نشته دی او زه په خپل په سکولونو باندې ګرځم
په محمد او باجوړ کې 200 او سلور ډیر سکولونو وسلوالو وړنګول چې پکې تر دې د مزیاتر سکولونو یو ور بیا ودان کړی شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتر سکولونو په شاړو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې د باچا خان پوهنتون د برید نه پس د یو شمیر د سکولونو د مشرانو پر ضد باندې اف آی آر کټ شوی دی، نو په دې اړه باندې د سکولونو استادان وایي د امنیت ذمواري د ریاست ته په کار ده دی لړ کې حکومت خپل ذمواري سرته ورسي، ګنې دوی به په احتجاجونو کولو مجبور شي. په دې لړ کې د مشال خبریال غلام غوث د پاکستان د شخصي سکولونو د مینجمنت اسوسیشن په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې د مشر ډاکټر ذاکر شاه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د باچا خان پوهنتون د پیښو وروستو دوی باندې څومره فشار دی او زده کوونکي په کوم کیفیت کې سکولونو ته راځي. نو ښاغلی ذاکر شاه وایي
گورنمنٹ لگیا دے دا پرائیویٹ اسکولوں نے ٹارگیٹ کری دی او یو مسئلہ جوڑا کڑے چھ بھائی جاتا اس خپل حفاظت پخپل ہو گئی کلا ندا واقعہ جوڑا شوی دا گورنمنٹ پ مونگ مانی سختی را اس نو تا یقین ساتے چھ ما شمان کلم اسکول ترازی نو وی ڈیر پ خوف کی رازی پڑے یرا کی رازی مسلم جتا پ زا ختم اول پکار دی او دس تس طریقہ جوڑا کی چھ کم اس کم دا ما شمان چھ اسکول ترازی جتا پ یو خوشحالی پ ذہن کی راز زکہ چھ کلا پدوی بان ٹینشن یو دی بان پریشری دا ما شمان بیا کلم سبق نشی ویلے زکہ چھ دوی ال تلاڑ شی ٹوپکی تمانچی یا چھ دا فضا کم جوړ شوی نو دا سخه فضا نه ده.
تاسو باندې حکومت څه سختی کوي چې په سکولونو کې تاسو څه وکړي؟
اوس جدا سیدا چې بعض سکولونو خود سدي چې خو الحمدلله ډېر ښه دي، یا دا وی سره وسایل هم شته، دا وی سره ملي ماشومان هم زیات دي، دا وی فیسون هم ښه دي، اخو تقریبا 2-3% دي. اوی خو به دا ټول انتظامات وکړی شي. خو لکه یو ورکوډ سکول د کته دا وی چې یاره ریزروایر لګوا تو واک تر گیټ لاړ شه، یا ته په دې دیوالونو خپل چت کا او ته ملي چې سلو پینځه مورچی جوړ کا او دله سلو پینځه کلا شرکو په والا او دې د پاره چې کوم دې ته انتظامات وکتا دې ورکوډ سکول کار نه دي. او تاسو یقین ساتئ چې زما خیال دې ټیم کې 97% سکول دا سیدی چې هغه دا ټول انتظامات په خپل باندې نشي کولای. د دې نه علاوه په ټول ملک کې اوسه پورې کم از کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د گورنمنت د پرشرایز هو د وجه نه 15000 سکولونو سره پورې بند شوی دی په ټول پاکستان کې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پی ای ای کارکوونکو د کمپنۍ شخصي کولو پر ضد احتجاج روان ساتلو اعلان کړی او ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ به هم دوی په کراچۍ کې د مرکزي دفتر مخې ته پر لد غځوي او څوک به هم دفترونو ته نه پرېښودل کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای د کارکوونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزي حکومت د پی ای د نجکارۍ فیصله واپس نه وي اخیستي.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چې د جازونو تګ راتګ به په مستقل توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته به درنه هم روانه وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې، دوی واری بیا هغوی ته خاص کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خاص کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آی اے کارکونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی.
ملازمین کو اور میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے.
دے سر سر د جاز چلاون کو یعنی پائلٹانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چی دوی په دې احتجاج کی په مکمل توګه گډون کئ او حصے او پائلٹ په جاز نه چلئ.
میں اپنی ایسوسی ایشن کے بیاہ پہ سب آپ سب کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں.
زد خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چی من خپل ٹولو پائلٹانو ته ویلی چی حصے او تن بجاز نه چلئ،
کسی بھی آپریشن میں شامل نہ ہوں.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لگولې چې د پی ای د کارکونکو د احتجاج پر شایع سو سیاسي ګوندونه دي. د نهې په ورځ ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف ویل چې پی ای د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي، نو ځکه دوی د نجکارۍ فیصله کړې.
جو ہڑتال پہ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کاروائی ہوگی.
کوم خلکو چې ہڑتال کړې دا هغوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به وستل کیږي. دا هم کېدای شي چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي. دا ګڼم کوم دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتې وي.
کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی.
سر سر دی پی ای چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر د مرکی په وخت ویلی چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لیږلی او دا ورځ د پی ای ای لپاره تور ورځ بللې ده. د ذکر ده چې نه په ورځ د پی ای ای د کارکونکو لخوا د سرکاري هوایی کمپنۍ د نجکاری د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې درې کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې هم د ملک د نورو برخو په شان بلدیتي ټاکنې وکړل شي چې دا شان دوی هم په قومي بهیر کې شامل شي او محرومیان یې ختم شي. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د عوامی نیشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو کې ټول اختیارات د پولیټیکل انتظامیه سره دي، تر څو چې دا اختیارات مقامی کچ ته منتقل نشي تر هغې به د قبایلی سیمې اولس د غلامۍ ژوند تیروي. د نوموړي په وینا چې د فاټانه منتخب د پارلمان غړو قبایلي سیمو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او دوی ګڼي که په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه د سوري نه په غیر بلدیاتي ټاکنې وشي نو اولس به یې خپل د راتلونکي فیصلې په ښه شان وکړي.
قبائلی سیما کے بلدیتی انتخابات مسائل مسائل قبائلی سیما کی مختارہ پیشی غٹ حل و تلیشی آگے کے بعد کسو کی جرگی جوڑی کسو کا پارا نور جوڑا خل کو نمائندہ گئے.
مشال ریڈیو چکلا د فاٹانا منتخب د پارلمان غڑ پوڑان دا پختانہ کے خدا چې د ملک په څلور وانو صوبو کې د بلدیاتی انتخابات ورستو په قبائلی سیمو کې ولې دا انتخابات اونشول، آیا وفاقی حکومت سره دې لړکې ترابطه شوې ده؟ نو د اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر نجم الحسن وای چې په سینیټ کې یو څو واره په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده.
څنګه چې نورمال چې بلدیاتی انتخابات کیږي په کور پاندا چې وشي فاټا هم د پاکستاني وای ساده ان شاء الله دې په مو ډېر بارپور کوشش وکړو چې څوره مو سینیټران یو یې منې ګوندی زب مخته د خبره وزیر اعظم صاحب ته یا صدر صاحب ته د مو کوو چې په کور
خود خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی الحاج شاجی ګل افریدی وای چې بلدیاتی انتخابات ورته د پولیټیکل انتظامیه د سوري لاندې قبول نه دي او دا وجه ده چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره اواز نه پورته کوي.
لوکل ګورنمنت الیکشن عوامو ته تر هغه پورې فائدہ نه رسیږي چې مونږ ته حیثیت نه ویرا کړی شوی. په دغه موجوده سیستم کې د مونږ د عوامو یا د عوامو د نمائندګانو هیڅ قسم لا اختیارات نشته. نو مونږ هم دا خبره کوو چې څنګه سیستم په د سلور صوبو کې دی هغه سیستم نه په فاټا ته ایکسټینډ شي چې په هغه کې مین شی الیکټډ خلکو ته اختیارات دي. نو اتوماتیکلی به بیا د لوکل ګورنمنت الیکشن کیږي دا هغه هم فائدہ عوامو ته رسیږي.
په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو د اهمیت په حق لا په قبایلی چارو نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې د دې انتخاباتو د لارې به ممکنه وي چې قبایلی اولس با په مقامی کچ د خپل د خوخي کسان منتخب کړي.
په فاټا کې وګورنو انته کې کوم د لانجې او کمی داش خړې رامخې ته شوې دا غي بنیادی وجم دا چې دغه عام سړی سیاسي نظام نه اوخلې شوی دی او د تیر سلو کالو نه اوخلې شوی دی. نو هغه یو داسې احساس ډیولپ کړی دی چې دا غي په بنیاد باندې هغه دغه سیستم خپل سیستم نه ګڼي. اوس ته دا یو احساس ورته چې دغه سیستم ستاده پاره دی. نو دا غي د پاره ضروری ده چې ته د یو داسې نظام ورکې چې هغه د نظامی او هغه کې د فیصله سازي یو بھرپور حق ته ورکړي شي. نو هغه د پاره یو بهترین نظام بلدیاتی انتخابات دی.
د ذکر دا چې په اسلام آباد کې بلدیاتی ټاکنی د تیر کال نومبر میاشتې په 13مه او په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13مه نیټه شوی وی. د ترڅنګ په پنجاب او سند صوبو کې هم پروسه کال په درې مرحلو کې دا ټاکنی وشوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
بلوچستان تا د بلوچستان وزیراعلی نواب ثناء الله زهری یو ځل بیا له بلوس بلتون پاله مشرانو سره د خبرو اترو هوډ خودلې. نوموړي دا هوډ پرون د بلوچستان د امنیت په اړه په کوټه کې شوي سیمینار ته وکړ. په دې غونډه کې د پوځ مشر جنرال اهل شریف او نور سیاسي مشرانو هم ګډون وکړ. له بلوس بلتون پالو سره د پخواني وزیراعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس په واکمنۍ کې هم د خبرو حاصل شوي وي خو لا یې هم نتیجه ورکړې نه ده. دغه خبرې ولې پر مخ نه ځي؟ دا پختن عبدالحی کاکړ په کوټه کې میشت خبریال او سیډونکو شهزاده ذوالفقار سره کړی دا. نو شهزاده ذوالفقار وای
اصل کې په دوی کې ما خل کنسنسس نشته پرم چې ولې په دادو زورو چې دی دا کنسنسس کې موجود وو. یو ګروپ دا کوشش کوله چې دا خبر وو کې چې مذاکرات مخوي ضرورت نشته دا د شهګردي دوی سره مذاکرات مخوي نور به خلک چې زیاتره دا خبره کوله چې نو نه نه دا خبره نه دی ٹیک چې دی هغه سینا دې پراخي هغه دا کوشش کوي چې باید د غوسی مذاکرات نواب غری دا اعلان وکړل. نو ما ته دا خیال دی دا صرف اعلانات کوي دوی به شاید ډومینیټ به کوي هغه فیکٹر چې مذاکرات ضرورت
نه ښه. نو خو زما سوال لا دی چې تاسو وایئ چې دوا ګروپ دی یا دوی ډلې دي دا څوک څوک دی؟ دا ډلې
دا سیاسي خلک نه دي. سیاسي خلک کېدل دا غوي اپروچ به پراخ کېدل. سرفراز بکتی چلی دا دیر لوی دا دی دائی دی چه دا دشت گردی دې سره مذاکرات نکوي. صوبائی ترجمان دی انوار الله کاکر صاحب چې دی دغه صوبائی حکومت هغه هم دا خبره کوله چې بالکل دې سره مذاکرات نکوي او که کوي نو ډېر بدای بدل کوي چې دوی به خپل په ټرمز باندې کوي. ولې دوی به راځي؟ دوی به دغه وکړي. ډېر مسئلې مسائل دي او دلته دوی ډېر خلک وزل شوي دی. مګر ډاکټر مالک صاحب دا وایي چې زما پنځه کارکنان چې دوی شهید شوي دي، زما مولا بخش یو ډېر لوی لیډر شهید شوی دی، زما خلک دوی وزل دي. مګر زه بیا دا وایم چې الټیمیټلی سیاسي ستاسو اپروچ دا دی، تاسو به بیا مذاکرات کوي. مذاکرات بغیر کار دغه ستل نه شي تاسو
یعنی داسې ښکاري چې دغه سرفراز بوکټي او یا ورسره دا نور چې تاسو یاد کړل دا د چا تر اثر او نفوذ ډېر لاندې دي، یعنی پر دوی باندې د چا اثر او نفوذ ډېر زیات دی؟
هغه نو تاسو خپل خبر دی، خلکم خبر دی که زه دا انټرویوس ورکوم چې زه دا وایم چې سرفراز بوکټي صاحب چې دی د چا اثر لاندې دی. زما خیال زموږ اوریدن خلک چې دي هغوی خبر دي چې چا اثر لاندې دي. شاید زما خیال د دوی ریډنګ دا دی، د دوی کلکولیشن دا دی چې دا وخت په بلوچستان کې انسرجنسی ختم
شو. چې ستاسو په خیال باندې چې کوم خلک د مذاکراتو مخالفت کوي د هغو، یعنی هغه په د هغو موقف زورور دی که نه د کوم سیاسي خلک دی هغه ور باندې زورور دی؟
زما یو ذاتي دا خیال دی چې کوم خلک مذاکرات کوي نو هغوی ته ترټ خو دی. مذاکرات چې دی نواب چنګیز مرین مخالفت کوي، هغه نه و دلته، مګر ما انټرویو نه کړی دی، خپل په تقریر او تحریر کې هم دا خبره کړې دي چې مذاکرات باید ونسی، دا خلک ضرورت نشته. چنګیز هم خبر دی چې په کولو کې دی آل ان آل دی، د ورونه چې دی او فالوینګ لري. چې هغه رالی نو یو مسله دا هغوی شته، بیا په الیکشن کې کار دریږي، نور مسائل ورته جوړوي. دغسې میر سرفراز بوکټي چې دی هغه هم خبر دی که برامدغ رالی نو بیا
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه امور کمیټې وایي چې پاکستان د کشمیر کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ د غوښتنو حوصله افزایي نه کوي او د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایی وکړي. د خارجه امور کمیټې د غونډه کې هند سره تعلقات ښه کولو په اړه هم خبره شوې ده. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې حکومت ته ویلي دي پاکستان له پکار دي چې په کشمیر کې وسلوالي او ناقانونه ګرځول شوي ډلو سره د فعال ملاتړ د غوښتنو حوصله افزایي نه کوي. د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې د نهې په ورځ شوې غونډې په اړه جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې د نړیوالې ورورولۍ هغه تشویش دې لرې کړی شي چې پاکستان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو ډلو مخنیوی نه کوي، نو پکار ده چې د داسې عناصرو خلاف کاروایي وکړی شي او په دې کلک نظر وساتل شي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې د زور زیاتې کموالی پکار دی او د پاکستان او د هند ترمنځ کال 2003 کې شوې د رسبندۍ په معاهده په مکمل توګه عمل درآمد دی وکړی شي. د دې کمیټې یوې غړي نعیمه کشور ناهید مشالریو سره په خبرو کې وویل چې د خارجه امورو کمیټې د مشاورت په غرض دا فیصله کړې وه چې د پاکستان بهر ملکونو سره تعلقات او پالیسۍ په اړه به حکومت ته تجویزونه ورکوي. د دې په وینا چې دا تېرې ورځې غونډه پاکستان او هندوستان تعلقاتو کې خوالی راوستو په اړه شوې وه.
په دې کې زموږ د ټول نه مخکې کشمیر مسله چې په دې باندې ډایلاګ پکار دی. دریم زمونږ د اوبو چې کوم هغې سره مسله روانه ده په هغې باندې مونږ چې په دې خبرې کول دي. دریم زمونږ ثقافت او یا چې کوم ایکسچینج د هغې حوالې سره، او څلورم چې زمونږ کوم ټاپک هغه زمونږ چې ټریډ څنګه مونږ هغې سره بهتر کړل، دې حوالې سره خبرې شوې چې په دې کې مونږ څونه هغې ته څه تجاویز ورکړي سر دغه ورکړي چې په دې لاین باندې تاسو هغې سره بھارت او پاکستان د دواړه کینې خپلې مسلې ده.
د خارجه امورو کارپوه پروفیسر سرفراز خان د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې په اړه وایي ښکاري داسې چې هند سره تعلقات ښه کولو لپاره دوی دا خبره د عام اولس رایې مطابق کړې ده. د ده په وینا چې پاکستان وزیر اعظم ته په ټول ټاکنو کې هند سره تعلقات ښه کولو په اړه زیات ووټونه میلاو شوي وو.
مطلب دا دی چې پاکستان کې خصوصا پنجاب کې رایې ما چې کومه هندوستان دښمنی باندې اول ولاړه وه، اوس هغه رایې ما چې دا هغه هندوستان دښمنی په ځای هندوستان سره بهتر تعلقات غواړي. نو
هغې لاره کې کوم خنډونه وي هغه دا قسمه دي چې کله هم خبرې کېږي نو دهشتګرد یا هغه وسلوال ډلې چې کمې هند کې کشمیر کې یا باقی زینو کې ګوتې وي یا پاکستان کې ګوتې وي هغه ایکټیو شي. که تاسو ګورئ نو پټانکوټ باندې چې دی حمله وشوه هغې تپس وشوه چې کله پاکستان او هند وزیر اعظم دواړو ملاقات وکړو مطلب دا دی چې داسې وسلوال ډلې چې دي هغه کوشش کوي چې پاکستان او هند منځ کې سالکات خراب وي.
پاکستان او هند ترمنځ اصل مسله د کشمیر ده او هم د دې له وجې وخت په وخت د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هم مخې ته راځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. پښتونخوا کې درې نیمې او کابل کې درې او دلته یولس نیمې بجې د پراګ په سټوډیو کې کیدونکې دي. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډې دورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو کورنیو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. تېره ورځ پېښور پرېس کلب کې د وژل شو ماشومانو د کورنیو غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ویلي که چیرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستې ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او ټول ملکي او نړیوال پروازونه ځنډول شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټروی پرانیسته کړې. دا د بلوچستان لومړنی موټروی ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غوندې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ ایجیا سره تړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د تراګری پر ضد مبارزه لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تیره ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلري کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې ده چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لاره ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لری کړی دی.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شئ. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره ګل ایاز برابرۍ. نو راځئ چې واورو د نړۍ رنگونه.
د مشال اړیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو لوی نظام شمسي موندلې چې پکې یوه سیاره ده او د خپل ستوري ګیر چاپیر په لسو لکو کالو کې یو چکر مکملوي. دا نظام شمسي له یو خرب کیلومتر په فاصله کې دی. یا دوی چې په سو کالو کې داسې ډېر لږې سیارې موندل شوي دي. دا سیاره د مشتري سیارې نه تر 15 چنده غټه ده. د آسترالین نېشنل یونیورسيټي ډاکټر سایمن مرفي وای چې دا یو حیرانوونکی ده چې د دې مقدار مادي سیاره له خپل ستوري نه دومره لري ده. دا ستوري او سیاره د ځمکې شاوخوا جوان ستورو د سروې پر مهال موندل شوې ده. ډاکټر مرفي وای چې د دوی په اند دا ستوري او سیاره د لسو نه تر 15 میلیونه کاله وړاندې په وجود کې راغلي وه. په تیره یوه لسیزه کې دا لومړی موقع ده چې عطارد، زهره، زحل، مشتری او مریخ سیاره بغیر له آلی یا دوربین کتل ممکنه ده. دا ننداره به په روانه فروری میاشت کې وي. دا ننداره به د فروری تر 6 نیټې د چهارشنبې په ورځ پورې دوام ولري. خو کارپوهانو خبرداری ورکړې چې عطارد سیاره به په دې موده کې مدهم شي. کارپوهانو تجویز ورکړې چې د دغه سیارو کتلو تر ټولو ښه وخت سحر وختي د لمر رڼا نه 15 منټه مخکې دی. د دې وروسته به د دغه سیارو په یو صف کې قتل د 14 اگست نه تر 19 اگست پورې وي. خدا به په ماقام وخت کې قتل ممکن وي. تر دې وړاندې لازمه کې نه د دغه سیارو ننداره په 2004 کال کې د دسمبر نومبر میاشت کې شوې وه. دغه سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په خپل مدار کې گردش کوي او هر یوه سیاره د چکر لپاره خپل موده لري او همدغه وجه ده چې درې واړه سیارې پر یو وخت په یو ځای راغونډیږي. د برتانیا آکسفورد یونیورسټي ډاکټر ډیوډ ګرامر وایي که څه هم سازش پټول ګران کار وي خو کله ناکله سازش کوونکي په خپل هر څه پټاګه کړي. ډاکټر ګرامر د ریاضي یوه فارموله جوړه کړې ده چې په څلورو سازشي نظریو یې لاګو کړې ده. د ده په خبره سازش په ډاګه کولو کې درې مهم عوامل وي. لومړی دې سازش کې څومره خلک شامل دي، دویم په سازش کې څومره وخت لګي، او دریم د سازش د ناکامۍ څومره امکانات وي. نوموړي دا فارموله په دریو مشهوري سازشي نظریو لاګو کړې ده. په دې کې یو دا چې سپوږمۍ ته ختل دروغ دي، دویم دا چې موسمي بدلون دوکه ده، اوټیزم د ویکسین له وجې کېږي، او د ویانې جوړوونکي کمپنیانې د کینسر ناروغۍ پټوي. ډاکټر ګرامر وایي که چېرې دا څلور سازشي نظریې رښتیا وي نو تر اوسه پورې به د دې حقیقت معلوم شوی وي. د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې د کینیا په شمال کې د انسانانو ترمنځ د قدیم جګړې شواهد ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خبره د کینیا ترکانه جیل سره نږدې شاوخوا 10,000 کاله وړاندې شوي په جنگ کې د 20 کسانو باقیات یې موندلي دي. د کارپوهانو خیال دی چې دغه کسان د خخولو پر ځای همداسې پرېښودل شوي ول. ځینې کارپوهان بیا وایي چې داسې قسمه جنگونه هله ممکن وو چې انسانانو آبادۍ جوړول شروع کړي ول. د لرغونی آثارو کارپوهان له 2012 کال راهیسې په کینیا کې کار کوي. په دې کې وژل شوي کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کیمبرج پوهنتون پروفیسر رابرټ فولی وایي چې په نیچر مجلې کې خپور شوي تحقیق کې دا خبره نه ده معلومه چې د جنگ اصلي وجه څه وه، خو په یو وخت کې د دومره کسانو وژنه دا خبره څرګندوي چې دا وژنې د جنگ په نتیجه کې شوې وي. په هند کې د یو غیر معمولی قسم نوې نسل چندخ موندل شوی دی چې په ونو کې اوسیږي. په دې اړه دا خبرې هم کیږي چې د چندخ دا نسل 120 کاله وړاندې ختم شوی وو. د هند په شمال ختیځ په ځنګلونو کې د حاتیاتو مشهور کارپوها سیتیا بهامس بیجو او د ساینس دانانو یوې ډلې دا نسل موندلې دي. داسې باور کیږي چې د چندخ دا نوې نسل په چین او تایلند کې هم موندل ممکن دي. دا چندخ د ګولف اګین عمره دی چې د ونې په 6 میټره سوري کې اوسیږي، او همدغه وجه ده چې د خلقو له نظرونو پټوي. د دلی یونیورسټي سره کار کوونکی بیجو تا فراگ مین ان انډیا ویل کیږي، او نوموړي په هیواد کې د 350 د چندخو اقسامو کې 90 اقسام هغه موندلي دي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک په خبره په تیر کال کې یې ګټه 2 چنده سیوا شوې ده. فیسبوک ویلي چې تر دسمبر میاشت پورې یې خالص ګټه 70 کروڑ او 10 لک ډالر نه 1,55 کروڑ ډالر پورې رسیدلې ده. د فیسبوک لخوا د ګټې اعلان وروسته د نیویارک په بازار کې د دغه کمپنۍ شیئرس کې نوره اضافه شوې ده. بلخوا د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ ایپل وایي چې نوي آیفونز د توقعاتو نه ډېر زیات کم خرڅ شوي دي. ایپل کمپنۍ وایي چې په روان کال کې آیفونز په خرڅ کې کمی راغلی دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2 اربع ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیراندو ڈیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی فیفت ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی ریوننت په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن، او په دریم نمبر فلم رائډ الونګ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکشا کمار نوی فلم ایئر لفټ په لومړي نمبر دی. دې فلم د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیا کول ہیں ہم دے چې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د امیتاب بچن او فرحان اختر وزیر دی چې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون مشهور گیم یا لوبا انګری برډ باندې فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی انګری برډ مووی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ولې مرغان دومره غوسناک وي. په فلم کې د یوې مرغۍ ژوند ښودل شوی چې په هغه جزیره کې اوسیږي چې ټول پکې خوشاله وي. فلم دی انګری برډ مووی به د مئی په 11 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm horrible.
Mr. Rick?
There seems to be a recurring issue here. Anger!
Am I a passionate bird? Oh. Yes, but why does it matter that we're not the same?
Don't look, Bobby. The anger might be contagious.
He started it.
Hurry! Something's coming!
Greetings! I am a pig.
What's a pig?
Show them how we do it.
Is that what I think it is?
Excuse me?
Those are fragile, right? Not yours.
You are making our guests feel unwelcome.
And you're not asking basic questions. Well, this just got awkward. Doesn't anyone see what's going on here? The whole world is in danger. And it's up to us to stop them.
Fire! Rip!
Oh, my God.
د هالیوډ مشهور سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم سٹار ٹریک انټو دا ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، زیکری کونتینو، ادریس البا او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابرام جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د سٹار ٹریک جاز کپتان جیمز ٹی کرک جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاز تباه شي. فلم سٹار ٹریک بیاونډ به د جولای په 20 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we going to get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هندي سینما مشهور اداکارې پریانکا چوپڑا نوی فلم گنگا جل دویم ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې پریانکا چوپڑا پولیس افسر وي. ابا ماتور یو خارګوټی کې لومړی خزینه پولیس افسر وي او په هغه ښار کې د باسر او جرائم پیښورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایریکټر پرکاش جاجو کړی دی او په فلم کې پخپل هم کار کړی دی. فلم گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
آبا ماتور یہ میرا پہلا ضلع ہے اور میں اس ضلع کی پہلی مہیلا ایس پی ہوں. میں یہاں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر سلامی ٹھکوانے نہیں آئی ہوں. ضلع میں قانون ویوستھا اور کرائم کنٹرول کے لیے آئی ہوں. آج سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے جو قانون توڑتا ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتی ہوں جو قانون توڑنے والے کو توڑتا ہے.
پورب تو بھاگ جائے پچھم بھاگ لے.
سب کو اریسٹ کرو اور پوسٹ بیلنس ضبط کر لو.
ہم نے یہ وردی آپ کو دی ہے کہ آپ ہمارے آگے پیچھے کھڑے رہے، دربان اور سیکورٹی جیسے.
جس وردی کو آپ رکھیل سمجھتے ہیں وہی وردی آپ کو اریسٹ کرے گی اور کھینچ کر لے جائے گی اسی جنتا کے سامنے جس کے پاور کا آپ نے بلاتکار کیا ہے.
د هندی سینما مشهور سندرغاړی رمیش ریشیمیا نوی فلم 13 سروٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2001 کال کې جوړ آپ کا سروٹ فلم دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو نصیر الدین شاه، کبیر بیتی او فرح کریمی هم کار کړی دی. دا یو رومانی فلم دی. فلم 13 سروٹ به د مارچ په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
अनिरुद्ध ब्राह्मण तारावाड़िया. अगर हमें इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना है, वी नीड टू फाइंड आउट हु इज दिस मैन.
व्हाट्स योर नेम?
तारा.
वफा या बेवफाई? तारा और मेरी प्रेम कहानी में हद से ज्यादा सच और झूठ था.
डू नॉट एवर गिव अ बैड गर्ल अ गुड बॉयफ्रेंड.
सुराखों के उस पार लोग बिना नाम के गुम हो जाते हैं. दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी बिना बनी हो. तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें पहुंचना कहाँ है, ये तय कर लेना बहुत जरूरी है.
हुआ मैं तेरे इश्क में गुमराह, हुआ मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس تاسو پام د مشال ریډیو د نوې ونې د خپرونې اف سی آر او پښتانه پر لور راګرځوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایم د ریګولیشن څخه باندې یوه پیړۍ وړاندې د هغه وخت د انګریز واکمنانو لخوا له افغانستان سره په پرتو پښتون میشتو قبایلي سیمو نافذ کړل شوی و، چې تر اوسه پر پرتپل شوی دی. د سرحدي سیمو د جرایمو دغه قانون چې په فاټا کې عام بلستور قانون ورته وایي، نه یوازې د نړیوالو بشري حقوقو ضد دی، بلکې د پاکستان له آئین له یاسي اساسی قانون سره هم په ټکر کې دی. اف سی آر او پښتانه ونې د خبرونه کې به د اف سی آر په تاریخ، استعمال او پر پښتنو د دې پر اغیز بحث کیږي. د دې خبرونه جوړونکي احمد شاه اعظمي دی او نن د دې لړۍ د لومړی کړی اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په نوې اونې خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24مه نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایله سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
په 1900 صدۍ کې او بیا خاص کر د 1900 صدۍ په اخر کې د فرنګیانو یا چې کوم به مونږ ته وویل چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې، او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونو راوستې وې، نو هغه د اف سي آر په وجه باندې راغلی وې. او هغه همدغه اف سي آر و چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بل خو د قانوني چارو یو بل کار پو کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره یې تر فاټه اخوا تر بلوچستان غزیدلې وه.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 کې دغه اطلاع شوی دی. د کې ټول فرنټیر او د بلوچستان بازه ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دي په دې باندې لاګو شوی و. او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب، لورلای، کالات، دغه ایریا لربلا په دې باندې هم دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو، ډیرې ضلع ډیرې صوبې چې کمې دي ته ووتلې. او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وې جنسي او شپږ اف آر چې کوم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خدا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قامي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقې چې کوم قبایل ول کبا کوم کې قبیلی اوسېدې قومونه اوسېدل، او په هغو کې د هویت او جذبه او د هغه د هویت د جذبې د ختمولو لپاره نه دا ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د ځنګل په ځناور باندې د اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی، ظلم دی، وزیتې دی. نو د قبایل د هویت هغه کوم جذبه چې و د هغه د ختمولو لپاره نه دا غیر انساني قانون چې کوم دی دا قبایل باندې نافذ کړی و.
د پښتنو هم دغه سرکشي او د ازادي د جذبې لکبل انګریزان غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یو څه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرالی قبایلی مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګول، نو د دوی د ځپل لپاره هر هر به کارول.
فکر محمد نه مېرو د منسيره وو ا د فوج نه مفرشو ای پی فکر تړو دغه د خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میرو اصلي فوج خبر دیو چې دا داس خلک ته بیایي چې رنګ نه خودی انسانون دي، خو د خیې نه دی په درندانه ورا طرف دی. دا باندې دمه غیشه خوري او کله چې بل باندې ځو نه بیا خپل بچي غیشه خوري. خو دې سره چې څه مالو کې هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو. دې مزاحمت د بوکول د پرا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز ده په دې قانون شه. دی هر دی هر با په استعمال ولا دی تا نه قتل دا انساني حقوق کې خلاف ورزي یا څنګه د خدای خلک د بو کو دا.
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دې وتوانې دي چې اف سي آر پر پښتنو وتپی او په دوی ومني.
دا په میز باندې په زبردستي منل شو دا د میز په مشورې یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی طاقت وو او مزاحمت شو ور سره او داس مزاحمت انسو کوي چې دې خپل علاقې نه د خلک د هیوري اخري وي د انګريزان. بیا په وخت باندې چې څوک کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه په 1872 سه درې سلویر سه مې خلک ونیو باندې بازار سه د میز د میرلی د ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې څو وشو سره بیا په سمایده ولیکله لکه دا افسیار چې څه دي دا نه منشرتي نه ولیکل چې دا مې ژوندل اکثریت خلک نوی منلی اکثریت خلک مزاحمت کو غری ته څه ګوزنه.
کته منګریزانو اف سی آر د قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی، خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو د وی حربې په سترګه ګوري. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی آر د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅکله به پښتانه د قانون ونه مني.
دا انګریز زمخ کې موږ د قبایلی علاقې چې دغه سبا یغستان وی لیکلو او د څه کله ترنګ راغلو د دې چې بیا قبایلی علاقے او د ترنګین رستم او سم قبایلی علاقے پاتې شوی دي. نو په کوم څه د دنیا په دې کې سم مفادات سي چې د څه سم مفادات سي زموږ د قبایلی سینې چې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملاو نه شولو. نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبائلی علاقے کے لوگ سے آزاد حیثیت کے اور کرے کہ اگانا آزاد دے آیا غلامانا حیثیت دے نو دا علاقے نہ دخل فائدے او چطور دے پارا یو نام اور کرے شبیر چی ایف سی آر دے میں ایف سی آر خمونگا پیر رنو چی ایف سی آر سے دے کا کسو کوئی چی دا زمونگ روایات تی دا زمونگ روایات نی زمونگ روایات دیر سپیسلی بھی پاگے کے چرچم ظلم نشتا پاگے کے چرچم چرشپا نشتا اور آگے کے سے مساوات تے پاگے کے عمر گری دا پاگے کے عزیز گری دا پاگے کے گوانڈ گری دا کلی گری دا
ایف سی آر دا انگریز لخوا پر قبائل تپل سوی وو خو کل چی په 1947 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندستان او پاکستان په نومونو دوه نوی هیوادونه رامنځته سول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړ خو په فاټا کې هم هغه د استعمار د وخت قانون ایف سی آر ته دوام ورکړ اعجاز مومند وای چې د پاکستان نوی ریاست ایف سی آر تر انگریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل یې په وځپل
بد مرغا واحد دا سنٹرل ایشیا او دا جنوبی ایشیا دا مینز دا شپارس ولس سو کلومیتر چکم پتھے دا پا دی منی ایف سی آر تا نن پور قائم او دائم دی او پا دی که زدیر دا افسوس سر دا خبر اکو ما چه دا تقسیم ہند دا تن نپس دا پاکستان ادارو دا پاکستان بیروکریسی دا پاکستان افسر شاہی چکم خلق دی اگوی دا پارٹیشن نمخی چی ایف سی آر سو را غلط استعمال شروع دا هغه نه پسته دوی دا ایف سی آر هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو په هغه کې به دوی دا هغه نه زیات کردار استعمال کو او دغه فائدې چې کوم دی هغه هم هغه وتونی ته ورسېدلې نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پښتون زه از قبایل د دې ایف سی آر د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو
نو موري زیاتوی انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي
هغه ته ملاو نشو هغه ته انصاف ملاو نشو هغه ته قانون ملاو نشو هغه ته رول اف لا ملاو نشو نو هغه بالکل یو ځای ته کې خپل شو او مین میدلا دیو انسان دیو سری دولت ورشوی دی ظلم دا قانون چا غیت قانون نشی ویلے کی دی اغیت پروسیڈنگ ویلے کی دی ایف سی آر چکم دی دا قانون ندی دا پروسیڈنگ دی چی آل تکم افسر ناس دی پولیٹیکل ایجنٹ آغا با دا خلقو سا دا رویه سنگ دی اوس ام آغا رویه دا چکم رویه 200-300 کال مخ کیوا چکم گورگانو دلتا اسٹیبلش کروا زکه چې دا هو خپل مجبوریاتو او ما غره بیا نن په شکل کې پاتې شو زکه نن د پنجابی سرمایدار فیدا هغه ټول چې کم دې هم دغه بونډي ته د 1400 کیلومتر بونډي ته راغلی را نو هغه دا سوچ کو چې دا ایف سی آر خو قائم ساتل پکار دی
یو شمیر قبایل په دې نظر دی چې څنګه انګریزانو د خپل ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلی سیمې د بفر زون یا هایلا سیمې په توګه کارولې همغه کار نن پاکستان ورسره کوي د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای چې پاکستان دی د قبایلی سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي
کپیرنګي خپل سامراجي او استعماری غرضونه لټول نو پاکستان به ولې د غرضونه لټوي د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې او نامه دوی ورکړي دا معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلی ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته دي خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندستان خلاف یا خصوصا په پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1947 کې کشمیر باندې ورواچول پیدا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي دا زموږ په کنټرول کې نه دي نو هلته هغه مقاصد د هندستان طرف پرې ولټول دی دلته چې کوم دی یو ستراتیجیک پالیسی چې کوم دی دلته یعنی زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووایي یعنی په پښتو کې به دې ته دا وو
په ویشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون ایف سی آر عملي ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی ایف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به د ایف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیڈٹ کالج چرته لاړه
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار عالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.